السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په بخښنه سره د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې اورې د امریکا دفاع وزارت پینټاګان د اگست پر 9 په کابل ښار د یو ډرون برید تازه ویډیو خپره کړې ده. د دغه برید د قربانیانو د کورنۍ غړي وایي
معذرت خواهی کدام درد ما را تحمل نمیکنه و امون دغز و فامله که غزی
بخن از امون کم درد ندوا کوي او زمون در کورنۍ هغلس غړي بیرته نه راژوندي کوي.
د امریکا ولسمشر هم تازه د افغانستان د خپلو عسکرو د ایستلو له ماموریته ننګه وکړه.
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړي امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخښنه نه غواړم.
د طالبانو د ځواکونو لخوا د خزینه او موتریزونو د بندیانې دوه شکنجي تر راپورونو وروسته د بشري حقونو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې دا د نه منلو وړ اقدامات دي چې د طالبانو لخوا ترسره کیږي.
This is completely unacceptable. People have a right to protest and express themselves.
هیدر باروی چې دا د نه منلو وړ مسله ده او خلک د اعتراض حق لري. په دې اړه هم راپور لرو چې په کونړ کې د څاروي یو ناروغي لګیدلې.
بیخی دا مال تبا شو، خصوصا سخندر و دا شیان خو بیخی خلقو تا دیر
تر هر سمخ که دا افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ل اسمت ساروانه ورو
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. په غور کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو زلزلو زیانمن کړی دی او د ایرانی رسنیو د راپور پر اساس چین، روسیې او ایران سبا په هند سمندر کې ګډه پوځي مانور کوي. د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویې ویل له دې پرته بله هیڅ لار نه وه. بایدن چې پرون چهارشنبې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، هغو انتقادونو ته چې پر ده د دغو ځواکونو د ایستلو په خاطر شوي وویل د خپلو اقداماتو په خاطر به بخښنه ونه غواړي.
There is no way to get out of Afghanistan after
20 دی وی له شلو کلونو وروسته له افغانستانه د وتلو لپاره هیڅ ساده لار نه و او نه هم ممکن و چې دغه کار به کله وکړي. زه د هغه څه په خاطر چې کړی مې دی بخښنه نه غواړم. زه خپل هغو سرتیرو شزو او سړیو ته ډیر اندېښمن وم چې د کابل د هوایي ډګر په لیکه کې په یوه تروریستي برید کې وبښل شول. جو بایدن همداراز وویل د مخکېني ولسمشر ډانلډ ترامپ د پریکړې له مخې باید دغه ځواکونه د 2021 کال د مې د میاشتې تر پایه له افغانستانه وتلي وای او که چیرې غوښتي وای چې هلته پاتې شي نو باید د 20,000 او 25,000 ترمنځ نور ځواکونه یې هم دې هېواد ته استولي وای. د امریکا د ولسمشر بایدن د پریکړې له مخې ټول امریکایي ځواکونه د تیر کال د اګست تر 1 پورې له افغانستانه ووتل، خو تر وتلو دوی اونۍ مخکې یعنی د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې هیواد افغانستان ته بشري مرسته استوي. اردوغان چې په انقره کې د کابینې په غونډه کې خبرې کولې وویل په یوه ریل ګاډي کې به 500 تنه خوراکي مواد، جامې او درمل افغانستان ته ولي شي. تیرونې ملګرو ملتو په افغانستان کې د بشري ناورین د وختوي لپاره د 4,400,000,000 ډالرو بس پنې غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ATM شپږ 10 ماشینونه فعاله کړي دي. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویندوی صابر مومن په دې اړه وویل
دا لړۍ دوام لري او ټوله هڅه دا ده چې په تدریجي ډول د نورو بیلابیلو بانکونو د صرافۍ اتومات ماشینونه په مختلفو ولایتونو او مرکز کې فعال شي.
د افغانستان د جمهوری دولت له نسکورېدو او د طالبانو له وخته رسېدو وروسته د افغانستان بانکي سیستم له جدي خنډونو سره مخامخ شوی. اوس هم د افغانستان بانکونه خپلو مشتریانو ته په محدود اندازه اسعار ورکوي چې له کبله افغانستان ته واردات له ستونزو سره مخامخ شوي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دوو زلزلو زیانمن کړی دی. دا 800 کاله پخوانی منار چې د اسلامي معمارۍ یو ارزښتناک اثر دی د یونسکو له لوري د نړیوال میراث په توګه ثبت شوی دی. د غور د اطلاعاتو او کلتور رئیس عبدالحی زعیم فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې د جام منار د دوشنبه د ورځې تر زلزلو مخکې هم ترمیم ته اړتیا لرله، خو وروستۍ زلزلې نور هم کمزوری کړی دی. د زعیم په وینا د زلزلې له کبله د منار ځینې خښتې لوېدلې او که ژر ورته پاملرنه ونشي ممکن یو مخ ونړی شي. د جام منار چې د سلطان غیاث الدین غوري د پاچاهۍ په مهال جوړ شوی 15 متره لوړوالی لري. دا منار په 2002 میلادي کال د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د ایران د وسلوال ځواک ویاندوی مصطفی تاجودین د خپل هیواد نیمه رسمي خبري آژانس اسنا ته ویلي چې د دغو پوځي مانورو هدف په سیمه کې د امنیت پیاوړتیا ده. د نوموړي په وینا له 2009 میلادي کال را په دیخوا دا د درو هیوادونو درېیمه ګډه پوځي مانوره ده او په راتلونکي کې به هم دوام وکړي. د تیر کال په جون کې له وخته رسېدو وروسته ابراهیم رئیسی له روسیا او چین سره د ایران د اړیکو د زیاتېدا هڅې ډېرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپلو اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته رسېدلی دی. بلینکن په داسې حال کې له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې کوي چې د اوکراین او روسیې په پوله کې د روسي ځواکونو د ځای پر ځای کېدو له کبله رامنځته شوی بحران زیات شوی دی. بلینکن به نن مخکې تر دې چې جنیوا ته روان شي او هلته د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي، په برلین کې د جرمني، بریتانیا او فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو سره وویني. د امریکا ولسمشر جو بایدن وای شای روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسی ساریه ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې. بایدن چې پرون یې په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په توګه د دندې د یو کال د پوره کېدو په لومړني خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې، د غراس وویل چې که روسیا برید وکوي نو له سختو اقتصادي پایلو سره به مخامخ شي. بایدن زیاته کړه پر اوکراین برید به د روسیې لپاره یو ناورین وي، ځکه چې مسکو ته به ډېر ځاني اقتصادي او سیاسي زیانونه واوري. د لویدیځ او روسیې ترمنځ کړکیچ وروسته له هغې زیات شوی چې روسیې شاوخوا 30,000 پوځیان د اوکراین په پوله کې ځای پر ځای کړل. مسکو پر اوکراین د برید احتمال رد کړی، خو کیف د روسیې په وړاندې له لویدیځ څخه د وسلو د مرستې غوښتنه کړې ده. په دې ترڅ کې د بریتانیا مرستې د تېرې شنبې په ورځ کیف ته ورسېدې. روسیې په 2014 کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه جلاو له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
له ازادي راډیو خبرونه واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د امریکا دفاع وزارت پنټاګان د اگست په 19 د کابل ښار د 15 امنیتي او ځی مربوطاتو کې پرې وکور د هوایی برید ویډیو له رسنیو سره شریکه کړې ده. د دغه برید د لاسو قربانیو یو پاتې شوی او د کورنۍ غړی وایي چې ویډیو نشي کتلی. هغه مخکې هم ازادي راډیو ته ویلي چې د امریکا بخښنه کسام چې د دوی درد نه دوا کوي، خو لږ تر لږه د دوی زړه ته لږ تسکین ورکولی شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا تازه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو له مسلې او د تخلیل عملیاتو هم ننګه کړې ده. دا ټول په یو راپور کې سره اورو چې د تاسو ته به اوس خبر شي.
د اگست 19 د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون د تخلیه بهیر پر مهال کابل کې پر یو کور د هوایی برید ویډیو خپره کړې ده. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکه د 2 دقیقو لپاره د کابل هوایی ډګر ته تیرمه یو کور څاري. هدف یو کورولا موټر دی. له څو دقیقو مکس او څیړلو وروسته بی پیلوت الوتکه بم گذاروي او یو لوی وره و لمبه بلیږي. نیویورک تایمز دا ویډیو د امریکا مرکزی قمندانۍ ته تر شکایت وروسته ترلاسه کړي او هغه یې چهار شنبه د مرغومي پر 9 په خپله پاڼه کې خپره کړې ده. دی برید کې دوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي ووژل شول. امریکایي چارواکو هغه مهال ویلي و چې داعش له دغه کوره یو ځل بیا غوښتل پر کابل هوایی ډګر برید وکړي، خو پنټاګون لږ وروسته دا پیښه غمجنه تېروتنه یاده کړه. د دې برید په پایله کې د ایمال په نوم د یو افغان د کورنۍ لس غړي ووژل شول. ایمال نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس آن د دې ویډیو د لیدلو توانایي نه لري. هغه نږدې یوه نیمه میاشت وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و د امریکا بخنې د دوی صرف یو درد دوا کړي او هغه داده چې خلکو ته ثابته شوه چې دوی ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودې.
معذرت خواهی، کدام درد ما را تحمل نمیکنه و همون دواز و فامیلی که غزه
بخنه زمون کم درد ندوا کوی او زمون دو کورانی هغلس خری بیرت نراشوندی کوی. دو امریکا بخنه صرف دوم را مرست وکره چه دو بدنامی نومی لمونگ لره کرد او معلوم شو چه امریکایانو تیروت نکرده.
نومی را سر ما پس دور کرد و گفت که ما اشتباه این کار را انجام دادیم. اینمی برای ما یک بسیار پیام خوب بود.
د امریکا د بی پیلوټ الوتکې د غبرید څو ورځې وروسته له هغې شوې و چې د کابل پر نړیوال هوایی ډګر په هغه برید کې چې مسؤلیت یې داعش اخیستی د 14 امریکایي سرتیرو په ګډون له 170 زیات کسان ووژل شول او شاوخوا 150 نور هم ټپیان شول. تازه د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن چې د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خپل د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په پار خبریالان ته وینا کوله وویل چې د کابل په هوایی ډګر کې وژل شوي امریکایي سرتیرو ته خوښي نه دی، خو وی ویل که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ایستلي نه وای نو باید نږدې تر 40,000 پورې سرتیر یې ورستولی وای. هغه وایي چې
شل کاله وروسته له افغانستانه وتل اسانه نه دي، هر کله چې وغواړی امکان نه لري، خو زه د هغه څه له امله چې ترسره مې کړل بخنه نه غواړم.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان وتلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع کړې. وایي افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او هیچا دا هیواد د یو حکومت تر چتر لاندې یو موټی کولای نه شوای. ښاغلي بایدن چې سپینه ماڼۍ کې یوې خبري ناستې ته دا څرګندونې کولې وویل دوی هر اونۍ افغانستان کې $1,000,000,000 لګول. نوموړي وویل
موږ په افغانستان کې شل کاله هر اونۍ $1,000,000,000 لګول. هر څوک چې فکر کوي چې کوم چا د دې وړتیا لرله چې افغانستان په یو حکومت کې سره راټول کړي نو لاس ته پورته کړي. افغانستان د یو پیاوړي دلیل له مخې د امپراتوریو هدیره ده او یو موټی کېدو ته جوړ نه دی. ځکه نو پوښتنه دا وه چې آیا زه په افغانستان کې هر اونۍ د دغومره پیسو لګولو ته دوام ورکړم، هغه هم په داسې حال کې چې پوهېدو چې د بریالیتوب لپاره باید زموږ پوځیان ووژل شي او موږ یې جسدونه بیرته هیواد ته واستوو، که نه نو بریالیتوب ناشونی و.
د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونه په افغانستان کې له 40 کلن حضور وروسته د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې له افغانستان څخه ووتل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست دولس پګنې منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. کولای شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو .com کې هم واوره. اوس برا شو ده پروگرام یو بل مطلب ته چې د خزینه او موتریزینو په وړاندې د طالبانو د ورستی اقدام په اړه ده. د بشري حقوقو د څار سازمان یو مسؤل وایي چې طالبان د خزینه او موتریزینو په وړاندې له ناوړه چلند حق نه لري. دا په داسې حال کې ده چې بیګا په خواله رسنیو باندې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې تمنا زریا پریانی یو مدني فعال او همدارنګه پروانه ابراهیم خیل هم چې مدني فعاله ده د اعتراضونو په خاطر د طالبانو لخوا نیول شوې دي. خود طالبانو د استخبارات عمومي ریاست دغه ادعاوي ردوي. زموږ همکار فیروزی عزیزی په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي او لمکسره شریکوي. مهرباني.
د افغان مترز خزو پر وړاندې د طالبانو لوري د افغان امنیتي ګواښونو او بندي کولو په اړه اداوي د افغان اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې د پروانې ابراهیم خیل په اړه ادا سوي چې طالبانو نیولې او اوس بندي ده. موږ هڅه وکړله د پروانې له کورنۍ سره خبرې وکړو خو ونه توانېدو. ځینو افغان رسنیو راپور ورکړی چې له پرون راهیسې طالبانو شاوخوا لس اعتراض کوونکې میرمنې څارلي او تر کورونو یې ورغلي دي. دا اداوي په خپلواکه توګه تر اوسه نه دي تایید شوي. د دغو اعتراض کوونکو میرمنو له ډلې وایي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نوم یې په راپور کې واخیستل سي. ازادي راډیو ته وویل چې دوی تیره شپه له تېرې شپې راهیسې له خپلو کورونو نامعلومو سیمو ته تښتېدلي او د دې لپاره چې شپه یې په سړو او واورو کې تېره کړې اوس بد روغتیایي وضعیت کې دي. نوموړې وویل
متاسفانه د پرون ماسپښین را پدې خوا طالبان ځینې ښځو ته تهدید ورکوي او په بد وضعیت هغه سره چلند کوي، خبرې کوي. دا د دې سبب شوی دی چې ښځې د خپل کورونو څخه راوځي، د شپې ناوخته د خپل کورونو څخه تللې دي نور ځایونو ته په بد وضعیت، یعنی په آزاده فضا واوري او هلته غوی ناست و، ډېر وضعیت بد و.
د دغو اعتراض کوونکو میرمنو د ډلې وې مشرې وحیدې امیری هم د خپلو همکارانو په اړه اندېښنه وښودله او دا وایي چې ډېره وېرېدلې. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو دغه ډول چلند به د دوی د حق غوښتنې لپاره کوم خنډ رامنځته نه کړي. دغو دواړو میرمنو پر طالبانو نیوکه وکړه چې په داسې حال کې چې طالبان همیشه په دې باندې ټینګار کوي چې ښځې نه شي کولای له محارمو پرته له خپلو کورونو ووځي، دوی اوس له محارمو پرته دا ښځې بندیانې کړي دي په داسې حال کې چې دوی هېڅ ښځینه سرتېری نه لري چې له دوی نه څېړنې وکړي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، البته دا اداوې مشخصا د دوی د بندي کولو په اړه رد کړي دي. یوه بله ویډیو هم څنګه ځای په د خواله رسنیو باندې نشر شوې ده چې په هغه د انجلۍ چې تمنا نومېږي، تمنا پریانی په نوم، هغې خپله دا ویډیو خپره کړې او په کې ادعا یې کړې وه چې طالبان یې تر کورونو ورغلي دي او غواړي چې بندي کړي. خو اوس بېرته ځینو نقیز راپورونه خواره کېږي چې تمنا د طالبانو له بنده ازاده شوې. موږ هڅه وکړه چې هغې سره خبرې وکړو خو بیا یې هم زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. تر دې وړاندې له دې وروسته البته د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې مسؤل هی دربار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ملګري ملتونه د اوس دغو ښځو وینجونو د زر خوتي کولو لپاره غږ پورته کړي. هغې وویل
This is completely unacceptable.
دا هیڅ د منلو نه دی. خلک حق لري چې اعتراض وکړي او خپل نظر څرګند کړي او نه باید د اعتراض کوونکو پر ضد دا ډول قوه وکارول شي او بیا دا چې د اعتراض کوونکو د کور تر شا ورشي او هغوی توقیف کړي، دا نو بیا د بیان د ازادي ښکاره نقض دی. طالبان باید دا راز سپکاوی ودروي او ژر تر ژره یا د ښځې آزادي
سانیزای سب کله چې موږ د طالبانو د استخبارات ریاست د ویان سره اړیکه ونیوله، هغه موږ ته یو لینک راواسته او د خپل د ټویټر باندې لیکلی دی چې دا ښځې، یعنی د دوی داګانې رد کړې او ویلي دا ملي ارزښتونه او اسلامي اصولو ته سپکاوی دی. یوازې دغه ښځې غواړي چې البته د دوی خبره چې بهر ته لاړې شي، د دې لپاره ځان ته کیسونه جوړوي. باید یادونه وکړم تر دې وړاندې هم پخواله رسنیو باندې داسې ویډیوګانې راپورونه نشر شوي وو چې په هغه کې د پخواني نظام د سرتېرو او افسرانو سره د تاوتریخوالي او هلو ټکولو بندي کولو او شکنجو اداګانې شوي وې. بلې ستانګزای صاحب
ډېره مننه کوم زموږ همکاره فیروزه وه چې د خزینه او موتریزونو په تړاو د بشري حقوقو د څار سازمان وروستی خبرګون او همدارنګ د خزینه او موتریزونو د بندیانېدو په ارتباط بشپړ جزئیات له موږ سره شریک کړل.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاګ نشل کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د زیان غالو شخص
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له مال د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غوږ یاست، ور بشو راسان نورستان ته هلته د نورستان په یو شمېر سیمو کې په څارویو کې د تبخ په نوم خپرې شوې ناروغۍ چې ډېر څاروي له منځه وړي خلک اندېښمن کړي دي. نورستان چې غرنی ولایت دی او ډېره کرنیزه ځمکه نه لري، خلک یې تر ډېره په مالدارۍ بوخت دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسېدونکي چې خپل څاروي د دې ناروغۍ له امله له لاسه ورکړي وایي تر اوسه پورې د څارویو لپاره یو روغتیایي مرکز هم په دې ولایت کې نه دی جوړ شوی. جزئیات به په دغه رپورټ کې سره واورو.
د نورستان د دوو ختیځو ولسوالیو کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي وایي هر کال د ژمي پر مهال په څارویو کې د تبخ په نوم ناروغي پیدا کیږي، خو سږ کال د دغه ناروغي کچه لوړه شوې ده او زیات څاروي ورته وژلې دي. د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشر حاجی غلام الله نورستاني وایي
د حیواني یو مرض پیدا شوې ده، د خولې زګ او د خولې سوزیدل او د واخ نه خوړل بيخي د مال تباشو سکل، خصوصا سخندر او دا شیان خو بيخي خلکو ته ډیر تاوان رسیدلې شود ټول غوا او چکی.
د کامدیش ولسوالۍ د ننګل اوسیدونکي حبیب الرحمن راته وویل د تبخ یا تبخ له ناروغۍ یوه غوا مړه شوې او نور څاروي د مرګ ګواښ سره مخ دي. د حیواناتو روغتیا پالان وایي تبخ یوه ساري او ویروسي ناروغي ده چې په ډېره چټکۍ له یو بل څخه انتقالیږي. د دوی په خبره څاروي لرونکو ته پکار دي چې کله هم د تبخ د ناروغۍ نښې نښانې په حیواناتو کې وویني نو باید له نورو څارویو جلا او قرنطین کړي. ډاکټر خورشید د یاد ناروغۍ نښې نښانې او له یاد مرض څخه یې د ژغورنې لارې چارې داسې بیانوي.
د دې علائم دا دي چې دا خولې کې زخمونه کلمیزې رواني، دا شونډې چې رابطه کې دي کې سره سره داغونه، دا خپو کې چې دي کوم زخمونه 50% چې دا په خوسکو کې چې دی نو بیا مرګجوب لاړی. دا خوسکي چې دي دا د دې ته انتباهي د دې ودونه وجود نه لري چې د دې سره مقاومت وکړي. په همدې په نوم باندې واکسین دي نو هغه ته بیا چې درې سی سی یا 50 سی سی خوسکو ته کېږي او لس سی سی چې دي دا بیا غټ مال ته کېږي.
څاروي لرونکي شکایت کوي چې په ټول ولایت کې د حیواناتو داسې کلینیک نشته چې هلته پکې د څارویو معاینات او درملنه وشي. نو حکومت او اړوندو مؤسساتو ته پکار دي چې په نورستان کې مجهز روغتي مرکزونه جوړ کړي څو په راتلونکي کې څاروي له دغه ډول وژونکو ناروغیو وژغورل شي. په نورستان کې طالب چارواکي هم وایي د څارویو د درملنې لپاره وترنران او روغتیایي مرکزونه نه لري. د ولایت زیاته برخه اوسیدونکي څاروي ساتي او د همدې حیواناتو په تولیداتو خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. د دوی په خبره چې د طبق یا تبخ له امله په زرګونه واړه او غټ څاروي مړه شوي او په زیات شمیر کې په یاد ناروغۍ اخته دي. په نورستان کې د طالبانو لخوا د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی محمد سلیمان ازادي راډیو ته وویل
په نورستان ولایت کې د خلکو ژوند څلوېښت سلنه مالداري سره تړلې ده. تبک په نامه یو قسم مرض دی په غواو باندې لګي. مالداران شودو او سخو څخه مکمل زګار کړی دي. همدغسې واړو مالونو باندې هم مختلف مرضونه لګېدلي وو. دغه مالدارانو هم ډېر زیات زیانونه لیدلي دي. زموږ غوښتنه مؤسساتو څخه او ډونرانو څخه دا ده نورستان ولایت کې خصوصا مالداري په بخش کې ډېره زیات پاملرنه وکړي، حیواني کلینیکونه جوړ شي، واکسینونه راوړل شي.
په نورستان کې مالداران په داسې حال کې په څارویو کې د تبخ په نوم د وایروسي ناروغۍ لګېدو څخه شکایت کوي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې وچکالۍ او روانو اقتصادي مشکلاتو مالداران سخت ځپلي دي او ګڼو کسانو خپلو کورنیو ته د خوراک پیدا کولو لپاره خپل څاروي پلورلي دي.
تاسو له پیغامونو
استاد کولا خبرې کوم لغمان ولایت نه کرغې ولسوالۍ نه زه آزادۍ راډیو ډېر مننه کوم سل کاله نه مبارکي ورته وایم او موږ خاص مرګري اورېدونکي ډېر موږ ته خوشحاله دي. موږ ډېر آوازونه ورته کوي خبرې کوي. زه په خپله دا سل کاله کېږي چې زه دا حقایق وایم او اعلانوي، خو زه دغه آزادۍ راډیو نه ډېر خوشحاله یم، د کارکوونکو نه ډېر خوشحاله یم او د آزادۍ راډیو خوشحاله یم او ډېره مننه کوم. سلام پیغام دا د ازادي راډیو کارکونکو جلا پاک سرپرست لري. زموږ پیغامونه هر وخت مقامات رسوي. دا سن بولدک ته چمن په بادر کې دا پولیس ولر دي د پاکستان دا د مسلمانان وې زه ایروي سرګری او زنان او شان ټول وې پر هغه سربېره د سکری هم ورچري نو دا خو دا هیڅ قانون کې نشته د سکری چې عدالت دا خو نه جرم کړی دی نه جنایت کړی دی نه پښینی ولې نو که یو را واپس کوي هم واپس کوي کې را پریږدي را پریږدي د سکرو د چیرلو حق نه لري نه قانوني نه شرعي د کوبر په قانون کې نشته نو دا خبره تاسو په واري واري باندې د خدای رضا لپاره نشر کړئ چې د مسلمانان د دازره خلاص او د خلک د پولیس افسر هم د زیری دوه د شر خلاص د کارونه نه کوي دا ډیر ناروا دی علاوه په سخت عذاب باندې اخته کې حساب او طاهر خبره کوم تاسو د کور وداني الله پاک په خیر لره السلام علیکم ورحمت الله
غزنی ولایت معیبین او معلمین ډیر په بد وضعیت کې قرار لري غاډه سره جدید توجه او سی باور وکم په معلمانو باندې حال لرو چې دې د دې چې رانی وښتي تویږي او یو خاطر غږ نه کیږي معاشونه نه ورکول کیږي او نور کومکونه کوم شات راځي لا غفر نه کیږي عاجل هرمن خلک دې دغه معیبین او معلمین دې باید چې نړیوال کوم کومه کوي باید اولین لا غفر وکړي ته کومه کړه دا خلک سره کیږي چې ټول دی وسته والا او غداری او داسره لګي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
پاکستانی سوداګر په پیښور کې د افغان کنسولګری له چارواکو سره د دوه هیوادونو ترمنځ تجارت ته په ودی ورکول سلام شوې. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ په ګډه خونه کې شامل ځینی پاکستانی سوداګر وایي د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلو لعمله د پاکستان دولتي بانک هم ځینی محدودیتونه لګولي چې ورسره د دوه هیوادونو تجارت زیانمن شوه. دا راز افغان سوداګر بیا وایي د طالبانو په واکمنۍ کې د افغانستان اقتصاد تر اغیز لاندې راغلی چې ورسره سوداګریزي هلې ځلې کمی شوې. منور شاه او نور جزئیات.
په پیښور کې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ ګډې خونې پاک افغان جاینټ چیمبر اف کامرس مرستیال مشر ضیاءالحق سرحدی د جنوري په 19مه مشال لیډیو ته ویل د طالبانو د حکومت لخوا نوی ټاکل شوی افغان کونسل جنرال حافظ محب الله سره د جنوري په 13مه یو غونډه وکړه چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په وړاندې د مشکلاتو په اړه بحث وشو. سرحدی وایي چې د پخوا پرتله د مهال د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کې 15% کمی راغلی دی. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ راهیسې دغه هیواد ته د پاکستان اکسپورت یا صادرات یعنی برآمدات 80% کم شوي دي.
تاسو دین اندازو کې پروس کال د ستمبر تر دسمبر پورې د 23,14,00,000 ډالر مونږ اکسپورت کړیو. ودین پروس کال کم ستمبر تا دسمبر دی ٹائم پیریڈ کم 2020 کے جگہ 35,72,00,000 ڈالر شوی دی. ودے کے تقریبا 48% کمی را لو ہم کو گئے دین دتا تجویز در کو کہ کم پورے افغانستان تا نور ملکوں نا تسلیم نہ کی تاسو شپک میں اشو تا پارا دا کم سٹیٹ بینک زور پالیسی ہو اور مونگ تا فارم ای ور کئی اور ایک دمال کم ایکسپورٹ کی دے بنے بینک فارم ای ور کئی.
ضیاءالحق سرحدی ویل چې د پاکستان سٹیټ بینک سوداګرو ته د ډالر په بدل کې د ایکسپورت او امپورت فارم ورکوي چې دوی یې بیا د خپل مال د برآمداتو او درآمداتو لپاره کاروي. خو یاد بینک د تیر کال د دسمبر له 14مې څخه له افغانستان سره په تجارت ځینې محدودیتونه لګولي چې له وجې یې افغانستان ته د پاکستان ایکسپورت متاثر شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا د کاسټمز د سانګې مشر احمد رضا خان د جنوري په 15مه د تورخم گیټ د دورې پر مهال خبريالانو ته وویل چې د پاکستان حکومت دا ستونزه په پام کې لري او هیله ده چې د حوالې لپاره یې ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې غړی او افغان سوداګر نقیب الله صاحب هم وایي چې په افغانستان کې د حکومت بدلې دو سره د هیواد اقتصاد د سخت اغیز لاندې راغلی دی.
افغانستان کې د خرید قوا یا پرچیزنګ پاور کم شوه دی، یعنی یو نظام لاړو بل نظام راغې، اقتصادي د سرمایه گزاری فرار وشو، خارج ته لاړلې، پیسې وغتلې، نزاعتمن د نظام د تغییر سره د خلکو اعتبار په نظام باندې ختم شو، خلکو اعتبار په بانکونو باندې ختم شو، خلکو کارونه ختم شو، خلکو بزنسونه ودرېدل.
دا راز په پیښور کې د افغانستان په کنسولګری کې د سوداګرۍ لپاره مرستیال اتاشي حمید الله فضل خیل مشال لري تو ویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت د کمیدو وجوهات دوه قسمه دي، ځینې تخنیکی استونزې دي او د سه شنبه په ورځ د غونډې پر مهال افغان چارواکو پاکستانی سوداګرو ته د دغه استونزو د هواري لپاره د ګډو هڅو تسلی ورکړې ده. د نوموړي په وینا د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو له وجې رامنځته شو استونزو هم د افغانستان او پاکستان تجارت متاثره کړی دی.
اصلا په دغه نوی حکومت راتګ سره هم یوازې نه چې تجارت کم شوی دی، بلکې دې نه مخکې د کرونا وبا له امله هم د تجارت کچه راټیټه شوې وه د افغانستان او د پاکستان ترمنځ. ولې د نوي حکومت نه را په دې خوا باندې یو لوی لامل دا دی چې نړیوالې ټولنې د افغانستان سرمایه بلاک کړې ده او همداسې په افغانستان کې بانکونه صحیح فعالیت نه لري، ټیټیانې نه کیږي. نو یوه وجه دا ده چې ټیټیانې نه کیږي، د هغې د وجې نه زموږ تجارت را کم شوی دی، بلکې ډېر راټیټ شوی دی او تجاران د ستونزو سره مخامخ دي.
حمیدالله فضل خیل زیاته کړه چې په پېښور کې افغان کنسلګری هغه ټول اقدامات په پام کې لري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت ته وده ورکولی شي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. لمړی لاند خبرونه له اسمت ساروان او تراغ وروسته د سپورت نړۍ خبرونه او بیا د مخکښو ښځو پروګرام مه هېروئ.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د افغانستان بانک وایي تر اوسه پورې په پلازمېنه کابل او ولایتونو کې د ای ټي ایم شپږ دېرش ماشینونه فعال کړي دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د جام تاریخي منار وروستیو دو زلزلو زیانمن کړی دی. د پاکستان د پنجاب ایالت د مرکز لاهور ښار په یوه ګڼه ګوڼه مېله کې چاودنې لږ تر لږه درې تنه وژلي او شپږ ویشت نورې ژوبل کړي دي. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې چین، روسیا او ایران به سبا جمعه د هند سمندر په شمال کې ګډ پوځي تمرینونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له خپل اروپایي متحدانو سره د بل پړاو خبرو لپاره برلین ته ورسید. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي شایي روسیا پر اوکراین برید وکړي، خو د ده په خبره روسي سیاري ولادیمیر پوتین تر اوسه د برید په اړه پریکړه نه ده کړې.
په فاریاب ولایت کې د فوټسال سیالیو پایلوبه د آسیا او رحمتي فوټسال لوبډلو ترمنځ وشوه او په دې لوبه کې آسیا لوبډلې دولس د دوو په وړاندې رحمتي لوبډلې ته ماتې ورکړه او دغه جام اتلولي وګټله. په فاریاب ولایت کې د آسیا زړه جام په نوم د فوټسال د سیالۍ د جلې میاشتې په څوارلسم انیټه پیل شوې وي او پرون پای ته ورسېدې. په دغو سیالیو کې د فاریاب ولایت له بېلابېلو ولسوالیو څخه څلور ویشت فوټسال لوبډلو ګډون کړی و. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په دوام افغان لوبډله په خپل دویمه لوبه کې نن د پاکستان په وړاندې لوبه کوي. د افغانستان د نولس کلنو لوبډلې خپله لومړنۍ سیالۍ د رواني اونۍ د سه شنبې په ورځ د پاپو نیو ګینی په وړاندې ترسره کړه او لوبه یې یو سلو پنځه دېرش منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او پاکستان د نولس کلنو کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نننۍ لوبه د افغانستان په وخت د ماښام په پنځه نیمو بجو د ویسټ انډیز په تاروبا لوبغاړي کې پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې افغان لوبډله د دغه لوبې لپاره پوره چمتووالی لري. ټاکل شوی افغان لوبډله په یاد جام کې په خپله درېیمه لوبه کې د جنوري په دوه ویشتمه د زمبابوې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته لاړه شي. د نولس کلنو د کرکټ نړیوال جام پایلوبه به د فبروري پر پنځمه نیټه ترسره شي. او د فوټبال په ډګر کې منچستر یونایټد برنتفورد ته په خپل کور کې ماتې ورکړه. په دغه زړه پورې لوبه کې چې تېره شپه ترسره شوه منچستر یونایټد وکړی شول درې د یو په وړاندې برنتفورد لوبډلې ته ماتې ورکړي. د منچستر یونایټد لپاره انتونی الانګا، میسون گرین وډ او راشفورد د لوبې په لومړۍ او دویمه پاڼۍ کې ګولونه ووهل. د برنتفورد یوازنی ګول هم د دغه لوبډلې لوبغاړي ایوان تونی ترسره کړ. منچستر یونایټد لوبډله له استون ویلا سره خپل مخکنی سیالۍ په دوو ګولونو مساوي پای ته رسولې وه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شراغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې ځخ پریږي. زملالی بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې له تاسو شوه سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاسته راوړنو او تجربو په اړه اورو او همداراز له دوی پوښتنه کوو چې له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي دي. وروسته له هغه چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل، ګڼ ښځې له دندو وتلې او تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل سوې. ښځو وخت په وخت د خپلو حقونو لپاره اعتراضونه هم کړي دي او لاریونونه یې جوړ کړي دي. د شوزو ورستۍ لاریون هم په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو پر اعتراض کوونکو د دوی په وینا د امرچو سپرې وکړې. له دغو اعتراض کوونکو څخه له دوو مخکښو فوزیه وحدت چې د شوزو د حقونو فعاله او خبریاله ده او له فعالی صوفیا اوریا سره په دې خبرونه کې خبرې کوو. ډیر مننه چې تاسو وخت وایستې فوزیه جانی او خبرونه ته شرغلاست.
مننه کوم. سلامونه وړاندې کوم تاسو محترم اوریدونکو ته.
یو ورستۍ لاریون چې تاسو پکښې ګډون درلود، دغه لاریون په تاو تریخوالي واوښت. د دې لاریون په اړه که تاسو موږ ته یو څه ووایاست چې ستاسو غوښتنې د دې لاریون څخه څه وې؟
بیا هم سلام وړاندې کوم تاسو او ستاسو محترمو اوریدونکو ته. لکه څرنګه چې تاسو هم په جریان کې د طالبانو له راتګ وروسته کله چې افغانستان یې ونیو او جمهوریت ړنګ شو، دلته د ښځو پر وړاندې اولین کار د طالبانو دا و چې محدودیت ولګوي. په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې ناستې او د په دې سره د ښځو اعتراضات هم پیل شو. اعتراضونه دوام درلود تر هغه وخته پورې چې وړمه ورځ وروستی اعتراض و چې د یو شمېر نجونو لخوا په لاره چول شوي وي. موږ ووتلو، اعتراض مو وکړ. خبره مو دا و چې هدف مو چې طالبانو په دې وروستیو کې ځینې پوسترونه په کابل ښار کې لګولې دي چې معنا یې دا ده چې ښځې باید په اجباري اجاب واغوندي. له دې ورخوا نور محدودیتونه چې مثلا ښځې نشي کولی تر یوه محدودې پورې چې دوی ټاکلې دي په موټرو کې کینی، نه پوهېږم خزینه شي کولی چې د موټر په مخ کې چوکۍ کې کینی. حتی ډرایورانو ته دا ویل کېږي چې بې حجابه خزیمه پورته کوئ، در حال کې چې تاسو که دا وسنجوئ هیڅ داسې څوک نشته چې حجاب ونه لري. یعنی حتی په دغه کابل ښار کې هم چې تاسو وګورئ داسې کومه ښځه نه لیدل کېږي. حتی په جمهوریت کې هم ډېر کم و چې صادر یې نه درلود. نور نه پوهېږم چې د دوی تعریف د حجاب نه څه ده. ډرایوران یې منع کړي دي چې ښځې به په موټرو کې په اولو څوکیو کې نه کینی. دې نه سوا نور محدودیتونه چې دوی پخوا لګولي وو چې ښځې به مکتب ته نه ځي، ښځې به دفترو ته نه ځي، ښځې به په یوازې سر د شپې لخوا مخصوصا خو بې دغې نه څوک نشي وتلی، نارینه هم نشي وتلی، ښځې نشي وتلی. یعنې دا هغه ټول محدودیتونه وو چې د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي او د ښځې حوصله او صبر هم هغه تحمل هم خپل حد لري. په دې خاطر باندې اعتراضونه دوام لري. نو موخه مو هم مخصوصا اجباري حجاب وو چې ښځې ووتلې او خپل غږ پورته کړ.
آیا تاسو په دې فکر یاست چې پر ښځو باندې د محدودیت لګولو په نتیجه کې د ټولنې څخه فساد نه سي ختمېدلی، بلکې دا چې د ټولنې ټول غړي باید فعاله ونډه ولري د هیواد په پرمختګ کې او دوی په خپل کار باندې باید بوخت و اوسي، زده کړې وکړي چې ژوند ته یې پام سي؟
دقیقا زه فکر نه کوم چې دوی هدف دا اوسي چې دوی فساد لمنځه یوسي، بلکه دوی د ټولنې یو برخه کاملا فلج کړی ده. زه دا وایم چې خا که تاسو د فساد لمنځوړلو په هڅه کې اوسئ، یا واقعا هدف یې دا اوسي چې فساد په افغانستان کې دوی لمنځوړي، یعنی دا